دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه اوریدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه. تمه چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د یو شمیر نورو نوماندانو اعلان هم نن وشي. د افغانستان د حکومت له لورې له طالبانو سره یو اړخیز اوربند څه باندې 8 ساعته مخکې پای ته ورسید. دې اوربند څه ګټه وکړه؟ په دې اړه به هم وړاندې واورئ. خو لومړی خبرونه. تمه چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د اوربند په اړه خپل رسمي دریځ نن اعلان کړي. افغان ځواکونو د شبرخان میمنې لویه لار پرانستله او د فوټبال د نړیوال جام لوبو دوهم پړاو نن د ارجنټاین او فرانسې له لوبې سره پیلېږي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر نن د حکومت له لورې له طالبانو سره د اوربند په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي پر خپل ټویټر دا خبر لیکلی دی او وایي شغلی غنی به نن د اوربند او سولې په اړه په کابل کې خبرې وکړي. د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې د اوربند موده 13 شپه 12 بجې پای ته ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي د بریدونو د پیلېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل موږ اوس د احضاراتو په حال کې یو. د اوربند تمدید د ولسمشر په پریکړې پورې ارتباط لري، خو په مجموع کې موږ د عملیاتو د پیل لپاره او د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د دفع کولو لپاره لازم چمتووالی لرو. افغان حکومت د روژې له 28 نیټې څخه د اختر تر 15 پورې له طالبانو سره اوربند اعلان کړ او بیا یې تر 100 ورځو پورې تمدید کړ، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په 3 ورځو کې اوربند عملي کړ. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي د افغان حکومت له یو اړخیز اوربند سره هم په همدې موده کې د افغان ځواکونو تلفاتو کې کموالی راغلی دی. د شبرخان میمنې لویه لار تیر مازدیګر افغان امنیتي ځواکونو پرانسته. له یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو د فعالیت له کبله دغه لار تړلې وه. د فاریاب ولایت امنیه قمندان نبی جان ملا خیل تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
قوتي عملیاتي ما از قرنقل شروع کړل. عملیاتي تصفیه وکړه.
د وایي زموږ امنیتي ځواکونو له قرنقل څخه تصفیوي عملیات پیل کړل. دوی اوس میمنې ته ورسېدل. ټولې هغه سیمې چې اغیزمنې وې نیول شوې دي. تر دې وروسته به زموږ اکمالاتي قطارونه میمنې ته ورسېشي او بیا به له اندخوی څخه تر میمنې پورې لارې کې د امنیتي سیمو او مرکزونو جوړول پیل کړو. د شغل ملاخیل په خبره په پام کې ده تر دې وروسته په ټول فاریاب کې تصفیوي عملیات پیل شي. د په خبره د میمنې ښار ته د هوایي ځواکونو او د کورنیو چارو وزارت لخوا د ځانګړو قطاعاتو ورتګ دوام لري. د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه د ولسی جرګې لپاره د نوماندانو لومړنی لیست اعلان شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د دغو نوماندانو په اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د وی کمیسون د نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان ولایتونو نوماندان تایید کړل. موږ په ډیر دقت کار وکړ څو یو پاک او شفاف لیست وړاندې شي. وړاندې په خبرونه کې په دې ارتباط تفصیل اوریدلی شئ. لأسجردو خبرون آوري کرملین وای کچرته د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د سرمشتیزی پر مهال د امریکا متحده ایالاتو د 2014 کال د انتخاباتو موضوع مطرح کړي، نو ولادیمیر پوتین د دې موضوع د رد تکرار ته آماده دی. سپین مړی او کرملین دواړو د جون په 28 اعلان وکړ چې ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین به د جولای په 14 په هلسنګی کې سره وګوري. ویل کېږي چې دوی به د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون پر یو شمېر مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په 28 یو شمېر وکیلانو ته وویل چې دی ډاډه دی ولسمشر ترامپ د دې لیدنې پر مهال د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې موضوع راپورته کړي. د کرملین ویاند میتر پیسکوف د جمعې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې تمه ده په دې خبرو کې د سوریې پر جګړې هم بحث وشي. اروپای ټولنې په بریتانیا ژغ وکړ چې له اروپای اتحادیې څخه د وتلو یا بریگزټ د پروسې پاړه یو رښتونی پلان جوړ کړي او یا بل دغه بلاک څخه د کومې معاملې پرته د وتلو له خطر سره مخامخ شي. د اروپای شورا مشر ډونالډ ټسک د جمعې په ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل ډېر لوی کارونه په مخ کې لرو او تر ټولو سخت کارونه لا هم نه دي هوار شوي. ټسک زیاته کړه چې دا وروستی شخ و. په پام کې ده بریتانیا د 2019 کال د مارچ په پای کې له اروپایي ټولنې ووسی. د نورو مسایلو ترڅنګ د راتلونکي امنیت او د بریتانیا اروپایي اتحادیې د وګړو ترمنځ د آزاد تګ راتګ مسله لا هم حل شوې نه ده. د فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د ارجنټاین او فرانسې لوبډلې مسابقه کوي. د دې دوو ملي لوبډلو لوبه د کابل په وخت مازیګر 6:30 بجې پیل شي. په روسیه کې د روان جام لوبو بل مسابقه د شپې په 3:30 بجې د پرتګال او یوروګوای ترمنځ شروع کیږي. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو د دوهم پړاو لوبي روسه تر دې نن پیل شي چې د ګروپونو لوبي پای ته رسیدلې دي او 14 لوبډلې له دې جام څخه اوټ شوې دي او 14 هم دوهم پړاو ته رسیدلې. اساجی رډو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نوماندانو یو لس خپور شو او بل بیانن خپور شي. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره یو اړخیز اوربند تیرش په پای ته ورسید. د دې اوربند په ارتباط د ولسمشر لیوی سلاکاری ملالی شینواری سره شغیدلی.
زه فکر کوم دا یو پیلامه او زه اله منه یم چې د دواړو اړخونو لپاره یو ډیر ښه تجربه جوړ شي.
د کونړ دینی عالمانو د حرمین شریفین د امامانو له فتوا سره سم پر طالبانو ژغ وکړ چې سولې ته مخه کړي.
دا هغه هر فتوا ځان د سولې په حق لنه هر فتوا د دین چې صادره ای زمونږ لپاره یو ثبوت او دلیل دی.
نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان په اړه د نور موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د اوربند مسله چیړلې ده. د ژوند رنگونه پروګرام کې مو دا مسله چیړلې چې په لویو کورنیو کې ژوند څرنګه وي.
زمو کورنۍ تعداد 15 نفر ته رسیږي چې اته مې لورونه دي ټول هم ودونه کړی دي د هر یو شپږ واته ماشومان دي.
د ګوړیا چر تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د شپږو ولایتونو د کاندیدانو لومړنی لست اعلان کړ. دغه کمیسیون چارواکي وایي د پاتې نورو ولایتونو د نوماندانو اسناد به نن بشپړ شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تیره ورځ ویلي وو چې په یو شمیر کسان د اسنادو د کموالي او یا په اسنادو کې د نیمګړتیاو له کبله د نوماندانو په لومړني لست کې شامل شوي نه دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان هغه ولایتونه دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لمړنۍ لست اعلان شو. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل د دغو کسانو نوماندي د یو شفاف سیستم پر اساس تایید شو. د وای کمیسیون د نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان ولایتونو نوماندان تایید کړل. دا چې په دې کار کې ځان راغی الهت همدا و چې موږ په ډیر دقت کار وکړ څو یو پاک او شفاف لست وړاندې سي. د لوړې سطحې ټکنالوژي وکارول سو چې هر نوم د کوډ پر اساس انتخاب سو، حتی څوک نه پوهیدل چې کوم نوم دی. دا د دې لپاره چې دغه لست شفاف وسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې څه باندې 5000 تنو د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو څوکیو ته فورمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2345 د ولسی جرګې او 3101 د ولسوالۍ شوراګانو لپاره نمونه لیکلې وو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تیره ورځ ویلي وو چې یو شمېر کسان د اسنادو د کموالي او یا په اسنادو کې د نیمګړتیا له کبله د نوماندانو په لومړني لست کې شامل شوي نه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د یو شمېر نور ولایتونو د نوماندانو د اسنادو ارزونه به هم نن یعنی شنبه بشپړه سي. د دغه کمیسیون مرستیالی وسیمه بدغیسی ازادي راډیو ته ویل چې ولې دغه لست په برخو اعلانیږي.
شما میدانین که بله برخی از مسائلی هست که ممکنه که روند
د وی ځینې مسائل ست چې کولای سي د ارزونې بهیر اغیزمن کړي، هغه هم له ځینو لری پرتو ولایتونو څخه مرکز ته د موادو انتقال دی چې د حواله لري تر سره کیږي، نو په همدې دلیل به بل برخه د شنبه په ورځ بشپړ سي.
بخش دیگر ته روز شنبه تکمیل خواهد.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د محل ویش سره سم ټاکل شوی و د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لومړنی لست د چونګاش یا سرطان پر اومه نیټه اعلان شوی وای. د انتخاباتو کمیسیون وای د ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندانو لومړنی لست په وروسته خبر سی خو دقیق وخت تر اوسه معلوم نه دی. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوم لیکنه د جوزا د میاشتې په 15مه پایل او د همدې میاشتې په 22مه پای ته رسیدلې ده. ټاکل شوی دغه خبات میزان یا تل میشتي پر اته وشته منرته تر سره سي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون شمنه کوي چې د یو شمېر نورو ولایتونو د نوماندانو لیست به هم نن پر خپل ویب پاڼه خپور کړي. له کابل ولسی جرګې ته د نوماندانو لیست هم خپور شو.
زما رایا زما حق
میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې مسلې ته به مخ کړو. د افغان حکومت لخوا اعلان شوی یو اړخیز اوربند تیر شپه پای ته ورسید. ولسمشر اشرف غنی یو اړخیز اوربند وروسته له هغه اعلان کړ چې وسوالو طالبانو د افغانستان په اوږده جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اختر په دریو ورځو کې اوربند ومانه. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا اوربند د سولې د خبرو او د راتلونکو اوږدمهاله اوربندونو لپاره یو پیل کېدای شي. احمد تکل په دې اړه په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر له سلاکارې ملالی شینواری سره خبرې کړې دي. میرمن شینواری دا اوربند د جګړې د ټولو اړخونو لپاره یو ښه فرصت بلله.
زه فکر کوم دا یو پیلامه و. زه اله منه یم چې د دواړو اړخونو لپاره یو ډېر ښه تجربه جوړه شي. دواړه اړخونه په یو بل باندې مار جوګه اوسي. او زه فکر کوم چې د دواړو اړخونو لپاره د پیل لپاره د خلکو لپاره او د دولت لپاره او د طالبانو د اړخ لپاره یو د پیل یو ښه تجربه و.
د افغانستان جګړه خو یوازې یو اړخ چې هغه طالبان دی نه لري، نور وسلوال مخالفین فکر کوي چې له هغو سره به د جګړې راتلونکي څه ډول وي.
مقصد مو داعش خو زه فکر کوم چې د داعش سره د هیڅ ډول خبرو امکان نشته، ځکه چې هغه یو بله مسله ده او هغه کې زه د افغانانو دغه نه ګورم چې علاقه مندي نه ګورم یا د افغان دولت علاقه مندي هم نه ګورم چې د داعش سره د خبرو اترو لپاره فعلاً کوم پروګرام یا د خبرو کوم علاقه مندي ترک ولګي. پاتې شو دا چې موږ رښتیا هم ځینې داسې دلیل لرو چې د طالبانو سره هم نه دي، اما د دولت مخالفین دلیل دي چې کېدای شي چې هغه بیا د ځینو عواملو په ترڅ کې نه دي د سره وګرځي چې هغه سولې ته زړه ښه کاندي. فکر کوم دا د هر هغه ډلې چې د افغان دولت پر ضد وسله پورته کړې ده د سولې لپاره یو ښه پیل.
فکر کوي چې ولسمشر اشرف غنی به وکولای شي چې په کور کې دننه د سولې مخالفینو ته قناعت ورکړي؟
زه فکر کوم چې هو، بلکې ځکه چې دا ولس نن سبا ګوري چې د سولې غږ اوچت کړي او دا د ولسمشر لپاره د قوت یو نقطه ده. ولسمشر باید د دې ملاتړ نه په خپل ګټه باندې استفاده وکړي یا د سولې لپاره استفاده ترې وکړي. هو، د دولت دننه هم دا فکر شته چې د سولې طرفدار نه دي، ځکه هیڅوک نه غواړي چې دا قدرت چې په بشپړ توګه په لاس کې ده د چا سره تقسیم کاندي. البته دا پخوانی لانجې هر رقم چې هغه په هر صورت اما د قدرت شریکې ده یو بل ستونزه ده په افغانستان کې چې ډېر ډلې نه غواړي چې دا قدرت د نور سره شریک کاندي. خو بیا هم موږ اوس ولسی غږ لرو، د ولس د خوانه یو ملاتړ را سره ست، نو موږ څه شو چې دینا خپل ګټه استفاده وکړو.
او کلان را ته وایي میرمن شینواری چې سیمایز لوبغاړي به د سولې لدې هڅو سره څومره ستاسو تامه د چمرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې نړیوال وضعیت هم د سولې په طرف تمایلات زیات لري. البته مقصد مې د نړیوال سیاست دی. فکر کوم چې کوم فشارونه چې د پاکستان باندې دي همدارنګه د ایران د رول د کمرنګه کېدو هلې ځلې کېږي په دې سیمه کې، نو زه دا ټول د افغانستان د سولې دپاره ګټور ګڼم. ولې که افغانان هوښیار اوسي او د دغه موقع نه استفاده په سمه توګه وکړي.
په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری هیله منه ده چې له طالبانو سره موقت اوربند سولې ته د رسېدو لپاره یو ښه پیل و. بلورته د کونړ دینی عالمان د مکې مکرمې او مدینې منورې د امامانو وروستۍ هغه فتوا پر ځای بللې چې له مخې په افغانستان کې جګړه ناروا او ورور وژنه بللې ده. په دې اړه نور جزئیات له کونړ د روح الله انوري پورا پور کې.
مولوی سید ولی الله د جمعې په تقریر کې خلکو ته وویل د حرمینو شریفینو د امامانو فتوا او ویناګانې د اسلامي امت د پاره تګلارې دي او هغوی چې په تیر جمعه په افغانستان کې روان جنگ ناروا او ورور وژنه ګڼلې خپل اسلامي دندې ترسره کړي او له ولسمشر غنی مننه کوي چې د اختر او اختر څخه وروسته د وسلوالو طالبانو سره اوربند وکړ.
دا خو د حرمینو امامانو چې زمونږ مقتدا ده او مونږ پنځه وخت هغه پسې اقتدا کوو او مخ کعبه شریف ته ګرځو، نو د هغوی هر فتوا ځان د صلح په حق لنه هر فتوا د دین چې دری زمونږ لپاره یو ثبوت او دلیل دی. مخالفینو ته یو پیغام د صلح وړاندې کړ او دا وی عملی ثبوت دا و خود شه دزبندی هم وکړه. د مخالفینو نه هم مننه کوم چې اوی هم دی ملت ته یو نمونه ده صلح و خود د وربندی او د دزبندی و خود لا یو دری ورځی د اختر خوشالي په مونږ باندې سید رسول الله.
هغه له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې باید د حرمینو د امامانو د فتوا په نظر کې نیولو سره د افغان ولسمشر د سولې او اوربند وړاندیز ته یو ځل بیا مثبت ځواب ورکړي او دا د هر افغان غوښتنه ده. مولوی عبیدالله بهاري وویل د حرمینو د امامانو فتوا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته یو ښکاره دلیل او ثبوت دی، نو ځکه یې مني او پرې عمل کوي او دې فتوا سره به نه یوازې په افغانستان کې روانه جګړه په سوله او ورورولۍ بدله شي بلکې ټول مسلمان امت به له جګړو وژغورل شي او دې سره به خلک له ویرې پرته جومات، مدرسې، ښوونځي، دفتر، بازار او هر ځای ته په ډاډه زړه لاړ شي او خپلې ورځنۍ چارې به تر سره کړي.
دا ورته چې یقینا ستاسو یو غږ زمونږ د فاره د سولې او د امن دی. که ستاسو غږونه ډیر شي نو واقعا د ملک به سوله راشي، بلکې یوازې په افغانستان کې نه، په ټوله آسیا کې به سوله راشي. هر سړی به د قتل نه لاس واخلي، ظلم به بد شي، فساد به ختم شي، هر سړی به خپل مسؤلیت وپیژني، علما به په آرام شي، علما به درس ورکړي، علما به نه وژل کیږي، علما به نه متهم کیږي.
مولوی بهاري له ټولو دینی عالمانو وغوښتل چې باید نور شخصي او ګوندي اختلافات شاته واچوي. په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو او د مسلمانانو د وینې تویدو د مخنیوي لپاره دی یو موټی او یو غږ شي.
زه تاسو ټول علما باندې غږ کوم، راځي چې په اخلاص سره منبر او جمعه د دې لپاره استعمال کو چې نن په افغانستان کې سوله دایمي شي او هر بچی ته، هر زنانه ته، هر جمعه ته، هر جنازې ته سوله ورو به پلی شي، د مشرانو عزت تامین شي، د خاورو عزت تامین شي او موږ او تاسو د سولې په فضا کې ژوند وکړو او موږ او تاسو یقینا چې د دغه نعمت نه برخوردار شو. که زمونږ په ژوند کې سوله را نه شي نو آینده به چوته خو به هم سوله راشي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر غنی د روژې له ویشتم څخه د اختر تر پنځم او بیا نور لس ورځې یو طرفه اوربند اعلان کړ او د دې په ځواب کې طالبانو یوازې د اختر درې ورځې اوربند عملی او د اختر په څلورمه شپه یې مات کړ.
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ دینی عالمانو د افغانستان پر نورو دینی عالمانو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسېدو او د اوربند د تمدید او ټینګېدو لپاره دي هلې ځلې زیاتې کړي او په خپلو وازونو کې دې موضوع ته توجه وکړي. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغانستان د اوربند په اړه لیکنې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مقاله د دغې ورځپاڼې یوې پخوانۍ خبریالې کاندس روندو لیکلې ده. کاندس لیکي په افغانستان کې سوله آسانه نه ده خو یوازینۍ لاره ده. دا بیا پوښتنه کوي چې وی سیاسي روغې جوړې ته څرنګه رسیدلی شو. روندو یو وخت په افغانستان کې د سیګار سلاکار و او اوس د جګړې د راتلونکو پونم د مرکز جګپوري خړېده دا د خپل پښتنې په جواب کې لیکي چې شپږ کاله مخکې چې زه په کابل کې اوسېدم هر څه په تیاره کې و لکه اوس خو یو شی چې اوس روښانه دی هغه د ملګرو ملتونو هڅې دي چې غواړي ټولې خواوې د خبرو میز ته راولي په مقاله کې وړاندې راغلی دی چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کلونه وخت ونیسي او یوه باثباته سوله له دې سره تړلې ده چې موږ د مهمو او عاجلو موضوعاتو ترمنځ توپیر وکړو او لومړیتوب معلوم شي. د امریکا چاپ د هیل ورځپاڼې هم په خپلې تازه ګڼه کې له طالبانو سره د اوربند مسلې ته اشاره کړې ده. د هیل لیکي په کوچني اختر کې درې ورځنی اوربند له 2000 لومړي کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د هیلو یوه کړکۍ پرانسته چې دا جګړه به له ډیپلوماتیکې لارې ختم شي، خو طالبانو د اوربند له تمدید سره مخالفت کړی او له اختر وروسته یې جګړو ته زور ورکړی. د امریکا د مشانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د بحث مسله هم د ورځپاڼې راخستې ده. دا بحث د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په اړه دی. د امریکا د مشانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د نوي قومندان ټاکنه تایید کړه. د هیل ورځپاڼه چې د کانګرس خبري خپروي لیکي که څه هم د سکاټ میلر له تایید سره په اسانۍ موافقه وشوه، خو ځینو سناتورانو له هغه څخه د سوال پر سر سوال وکړ. ورسپانه لیکي له ماساچوسټ څخه د ډیموکرات ګوند سناتوري الیزابت وارن له جنرال میلر څخه وپوښتل تر اوسه چې هر امریکایي جنرال ته دا دند سپارل شوی هغه د افغانستان د جګړې د عطف نقطې په اړه خبره کړې او دا ټکی دومره زیات شوی چې حلقه ترې جوړه شوی، ټول تر دې حلقې را څرخي او د هدف څرک نه لیدل کیږي. سناتور الیزابت بیا له جنرال میلر څخه پوښتنه وکړه چې د بدلون داسې بل ټکی هم شته چې له هغه سره د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې جنرال میلر په ځواب کې وویل چې دا مني چې دا جګړه اوږده شوې او دی نشي کولی چې د دې جګړې د پای ته رسیدو لپاره ځانګړی زمان یا ځانګړې نیټه اعلان کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې په پنړۍ کې د اوبو په اړه واوري، خو اوس یو سیمه ییز موضوع راخلو، د پاکستان انتخابات. د پاکستان ستري محکمې حکم وکړ چې دغه هیواد پخوانی سر اعظم شاهد خاقان عباسی کولی شي د پاکستان د راتلونکو میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. د ستري محکمې پرونی حکم یو ورځ وروسته له هغه صادر شو چې د پاکستان بی انتخاباتي محکمې ویلي وو چې عباسی د خپلو شتمنیو په اړه د جزئیاتو د نه ورکولو له کبله نشي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي. فریبا ظاهر له نور تفصیل سره.
د پاکستان ستري محکمې د جمعې په ورځ د یوې انتخاباتي محکمې هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نسی کولای د دغه هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په دې سره د ستري محکمې پریکړې د پاکستان د مسلم لیگ پر ګوند چې د تیر کال له جولای میاشتې راهیسې له بحران سره مخامخ و د یوه بل ګزار مخه ونیوله. شاهد خاقان عباسی په دوو حوزو کې په انتخاباتي کمپاین بوخت و چې محکمې په اسلام آباد کې د هغه له کور سره نږدې په انتخاباتي حوزې کې د نوموړي کمپاین منع کړی و. عباسی په دې حوزه کې د پاکستان د یو بل سیاستوال او پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان سره سیالي کوله. د شغلي عباسی مدافع وکیل خواجه طارق رحیم رویټرز خبري اژانس ته وویل موږ له سترې محکمې څخه د ممنوعیت د تعلیق حکم ترلاسه کړ. د کاندیدانو د صلاحیت ردول یا په انتخاباتو کې د ګډون ممانعت یوه له غستونزو ده چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د جولای د 25 تر انتخاباتو د مخه ورسره مخامخ دی. د پاکستان ستري محکمې د پنځمې په ورځ دغه هیواد یو پخوانی وزیر دانیل عزیز چودري چې د مسلم لیگ ګوند غړی دی په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډون څخه له دې کبله منع کړ چې پر ستري محکمې انتقاد کړی و. دانیل عزیز د یو سیاستوال په توګه د نواز شریف د حذفولو له کبله پر ستري محکمې انتقاد وکړ چې محکمې دا کار سپکاوی وباله. نواز شریف استدلال کوي چې د پاکستان پوځ د قضایي قوې له لوړ پوړو چارواکو سره په ګډه د هغو پریکړو پلوي کړی چې د یې د تل لپاره له سیاسته لرې کړ. د ستر محکمې پرونی حکم یو ورځ وروسته لاغه صادر سوچی یو پاکستانی انتخاباتي محکمه وویل چې شاهد حقن عباسی د خپل اجتماعي پاړه جزئیات نه دي شریک کړي، خو عباسی دغه تورونه ردوي. هغه ویلي مټول هغه اجتماعي چې زما پلار په 1923 کال کې اخیسته و ثبت کړی ده. شاهد حقن عباسی د نواز شریف د ګوند یو عمده مشر و چې د شریف تر سلب صلاحیت کې وروسته د هغه ځای ناستی سو.
په نړۍ کې د خوشو اوبو پاړه یو نوې څېړنه شوې ده. تفصیل عصمت سروندر کوي.
یو تازه څېړنه شوې چې زموږ د ځمکې سیندونه او اوبلارې تر هغه څه ډېرې دي چې تر دې وړاندې یې اټکل کېده. د امریکایي متخصصانو په دې څېړنه کې چې په ساينس مجله کې خبره شوې ده، له کنګل ځایونو پرته د ځمکې پر مخ د سیندونو او روانو اوبو مساحت تر 3 کیلومتر مربع یو څه لږ دی. دا اندازه د امریکا تر ټکساس ایالت زیاته او تر مخکینه یو اټکلونو سباندی 40% ډیره ده. دا څېړنه په دې خاطر مهمه ده چې له سندونو څخه د مځکې اتموسفیر ته ګلتونی غازونه زی او په سندونو کې هغه وخت دا ډول غازونه زیاتیږي چې انسانان یې اوبه ککړې کړي. د امریکا د مینیسوټا پوهنتون د اوبو د چارو بیوکیمی متخصصان وایي تر 2000 میلادي کال پورې باور کړي چې سندونه او جهیلونه سمندر ته یوازې کاربن لیږدوي، حال دا چې د مځکې اتموسفیر ته ګلتونی غازونه هم لیږي. کله چې سره د کانالیزیشن ناپاکې اوبه او نورې چټلې د اوبو زیرمو ته رسیږي، د میتان، کاربن ډای اکساید او نور غازونه په اتموسفیر کې خپریږي. د امریکا د شمالي کارولینا پوهنتون څیړونکو د سندونو د شمیر او ځایونو د معلومولو لپاره د ناسا د سپوږمکۍ په وسیله په زرګونو اخیستل شوي عکسونه څیړلي دي.
ستاسو لا پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سپیکر په تماس کې یم. زما دغه ارزو د سپیکر څخه چې ځانو د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ او دغه څو ولسوالۍ چې اوس د ولایت ټول په ولایت کې خونه پوهېږم، په دغه وخت ټول د درې ورځې چې ښکته دی د خلکو یو کم حاصلات او حیوانات ګرد بس نو توندې وکړه. حاصلات یې وچ شو، حیوانات یې هم د توندې سره مخامخ دي، اوبه نشته، شی نشته، خلکو د برکوت څخه استفاده کول، د کوبو څخه استفاده کول، وضعیت خراب. سلام علیکم،
نجیب خبره کوم، ما سلام نه ده زادی رادیو ټول کار کوم ته ورسیږي. زه دا یلمن حرکت پیل شوی دی، دا ډیر د خیر د نیک کار دی، کده پېښور را روان دی، کده بل ځای خدای دی وزنه ورک، خدای دی کامیاب کی. او کوم خلک چې انتقاد پر کوي دا غلط خبره ده چې انتقاد پر کوي، دا د چا لاس کې پکې دی، دا چا دا د ما بوین خلک دی راولاسي دی د فار د خدای یو کار کوي. زه طالبان ورونو ته د حکومت خلکو ته دا ما خواسي چې دا سول سره وکړي، دا وربند سره وکړي. چیرې نه کوي نو ته چې څه غواړي تر اباده پرې، نه د ملا په خوله کوي، نه د یو حرکت په خوله باندې کوي، هیڅ په خوله سوال نه کوي. خدا معلومه خبره ده چې دا جنگ نه غواړي چې راشي، چې ګټ په خطر کې لږی، او دې دا سوال سره وکی. احترام وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د اساسي رادو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو، او د کور کلیپ پروګرام کې مو ل کورنی ژوند خبره، او هغه کورنی چې لوی دي څنګه ژوند کوي، ستونزې څه، او د جنو کورنۍ له میرمنو سره په دې پروګرام کې ژغېدل یو. خو اوس په اساسي رادو تاسو د تاسو سیمې سنو ته مخه کړو چې اساسي رادو ته مو راسته ولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مخکې تر دې چې دغه سمسونه ولولم، یو بخښنه غواړم، هغه داده چې سمسونه ټوک ټوک را رسیدلې دي. نه پوهیږم چې څه تخنیکي ستونزه ده، که څرنګه ځینې جملې بشپړې نه دي را رسیدلې، خو هغه سمسونه چې په تقریبی حساب مویلی شم چې بشپړ دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دي کوله سوغړی افغانستان ته سولرات لای شي. له کندهار یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی یاد کړی پر استولې سمس کلیکلی دي طالبان باید نور د سولې خبرو ته چمتو شي. عبید الله پر استولې سمس کلیکلی دي طالبان دی په هغه ولایتونو کې اوربند اعلان کړي چې هلته خارجي ځواکونه نشته. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلی دي تر څو پورې چې پر پاکستان او د افغانستان په ځینو ګاونډیو باندې فشار رانشي افغانستان ته سوله نشه راتلی. او یو بل اوریدونکي احمد لناوی ولسوالي لیکلی دي د مخابراتي شبکو مسلې ته اشاره کړې ده. عبیدالله سروري د لغمان نالشنګ ولسوالي څخه لیکلی دي چې ولس کال کېږي چې عام او نور اس ام اس بیا بشپړ نه دی، نو د دې له خاطره چې ځینې سمسونه بشپړ نه دي بخښنه غواړم چې نه یې شو لوستلی. تر څو له نور اوریدونکو سره ستاسو مطلب سم شریک شي. اته بجه او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن د حکومت له لوري له طالبانو سره د اوربند په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال پر خپل ټویټر مرستیال بیان په خپل ټویټر دا خبر لیکلی دی او وایي چې ښاغلی غنی به نن د اوربند او سولې په اړه په کابل کې خبرې وکړي. د شبرخان میمنی لوی لار تیر مازیګر افغان امنیتي ځواکونو پرانسته. د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو لومړنی لیست اعلان شو. البته کابل هم پرې ورزیات شو. د کابل لیست هم اعلان شوی. کرملین وایي که چېرته د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د سرمشیدې پر مهال د امریکا د متحده ایالاتو د 2016 کال د انتخاباتو موضوع مطرح کړي، نو ولادیمیر پوتین د دې موضوع د رد تکرار ته چمتو دی. اروپایي ټولنې پر بریتانیا ژغ کړی چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو یا بریکزټ د پروسې په اړه یو رښتونی پلان جوړ کړي او یا به له دغه بلاک څخه د کومې معاملې پرته د وتلو له خطر سره مخامخ شي. او د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د ارجنټاین او فرانسې لوبډلې مسابقه کوي. د دې دوو ملي لوبډلو لوبه د کابل په وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیل شي او د دې جام بله لوبه د شپې 10:30 بجې د پرتګال او یوروګوای ترمنځ ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نن د ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو له 2 تر 5 بجو. د دې پروګرام یو ساعت موضوع دی ته انتخاب ځانګړی شوی دی چې په افغانستان کې انتخابات د روان خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط دا خبر درلو چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې لپاره د یو شمېر ولایتونو د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان کړی دی او تمه ده چې دغه لیست نن د ځینو نورو ولایتونو هم خپور شي. خو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې له 2 بجو تر 5 بجو یو ساعت هم دې موضوع ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې له ټلیفون لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. وړاندې د ګوډې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې تفریح پروګرام د کور کلی اونیس پروګرام.
کور کلی
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په زیاتره سیمو کې د ټکنالوژي په پرمختګ او سیاسي بدلونونو سره تر ډیره کورنۍ جوړښت هم اغیزمن شوی دی. خو بیا هم خلک په لوی کور کې ژوند په پرتله جلا یا بیل ژوند غوره بولي. دا چې په لوی کور کې ژوند کومې خیګنې او څومره ستونزې راولاړې کړي دي او ولې اکثره خلک لوی او یا ګډ ژوند لري، د دې موضوع د خیر اسپړلو لپاره مو د خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې استاد سره هم مرکه کړې ده. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وګم جبار خیلی درته وړاندې کوم.
کورنۍ
رسنۍ هغه ټولنیز نظام دی چې د نړۍ په هر راز ټولنه کې منل شوی دی. په نور نړۍ کې خلک تر ډیره جلا او ځان ته ژوند خوښوي، خو په افغانستان کې چې یوه دودیزه ټولنه او وګړي یې مسلمانان دي، د کورنۍ جوړښت بیا تر ډیره ټولنیزه بڼه لري چې زیاتره وګړي یې ځان کورنۍ او ټولنې ته ژمن بولي. په زیاتره سیمو کې لا هم د کورنۍ ژوند په برخو کې مشران او سپینګیري واکمن بلل کیږي. په دې هکله مو د کارتیناو سیمې د یوې کورنۍ سره چې په لوی کور کې اوسیږي د کورنۍ له غړو سره خبرې کړې چې یو ځای اورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، موږ اوسمهال په کارتیناو سیمه کې داسې کورنۍ سره مو مرکه کوو چې ماشاءالله هغوی یو ځای ژوند کوي. په پیل کې خزانه پیژنه ګرانې خورې؟
زه شمیله یم.
ښه شمیله جانې، په دې کورنۍ کې تاسو ژوند کوئ، څو نفر هستئ؟
زموږ کورنۍ تعداد 15 نفرو ته رسیږي چې اته میلې ورونه دي، ټول هم ودونه کړي دي، د هر یوې شپږو اته ماشومان دي، زما خپل هم چې دي 15 دي، درې میلورګان دي، دوه زامن دي.
شمیله جان، درته وایې تاسو چې ګډ ژوند کوئ، له کوم ستونزو سره مخ یاستئ؟
ګڼه کورنۍ کې ستونزې ډېرې وي. په لومړي سر کې خدای د پخلی نور د میلمنو راتګ، بیا داسې اخترونه او شان چې راځي دوکې هم د میلمنو راتګ، د مریضي ګڼې ستونزې دي پکې. نو د کومې موږ تاسو زر وایو؟
تاسو د لورې ښځې چې یو ځای ژوند کوي، تا ویل چې اته لورې نه دي، ټول ودونه هم کړي دي، ستاسو په منځ کې کوم مشکلات دغه مثلا لفظي شخړې چې خو باندې کیږي؟
لفظي شخړې خو خامخا رامنځته کیږي، ځکه چې ماشومان خو ډېر شوخ وي کنه، خو خیر داسې شخړې ډېر زیاتې رامنځته کیږي. کوشش کوو چې سره حل، خو بیا هم ستونزې ډېرې زیاتې دي.
څوک غواړي چې تاسو ګډ اوسئ؟ تاسو په خپل زړه ګډ استئ یا چا داسې ویلي چې باید موږ ګډ اوسو بیل نشو؟
خو زموږ خسور چې دا یو خدای د پښتنو رواج ده، غواړي چې وای دا زمن می سره په اتحاد کې وي، دوی سره یو ځای اوسېږي، زمونه چې راشي سره خوشاله کینی، زمونه چې ورته ګټه راوړي کینی. او دا ډېر خوخي کوي، د المسیان چې ماته راځي کړي نه کوي، د کهلکان دي ټول چې ماته راځي، ماته بابا غو کی او د صبراته وای.
بلکې خزان را پیژنې ګرانی؟
زمانو وسیمه ده.
ها وسیمه جانې، د لیور خزره؟
اخا نو شمیره جانې، زماده لیور خزره تقریبا منګه
دوه درې تنور دوړي کوي، تنور هم ډېر لوی دي، نو مخه کې نو لس دوړي ځایږي، نو هغه تقریبا ډېر څلويک دوړي کېږي. اها، اته کله کله دمر کېږي چې د میمندر چې په کور کې وسیګو سل دوړي پورې موږ په خو کې
مور کرا زر زر زای ځان کې زای کڅنګ
نه زر زر خو یې وخت لن شو، اجازه هم نه لرو، ځکه موږ وایو چې موږ لا شو پلارګانې کنو، بیا وایي چې کارونه د څوک کوي، دا د خپل کارونه خلاصوا پاس لاغنه د چې کلار شو هم 15 دقیقې ډیر زیات کیناسته نه شو. موږ صلات خو د موږ د مشر د لیورا د خاخي او د اندرورګانو پلاس کې دي، د خسر پلاس کې.
یعنی تاسو خوان د صلات نه لريش تاسو چیرته خپل سر بوزي را مولي کنه؟
نه نه، اصلا نو دوی هم مور پلار ته ګوري، کله چې دا مور پلار او مشرور چې اجازه راکې نو موږ زو او چیرانه کړې، نو دا بیچاره هم د مې اجازه نه لري چې موږ ته پلار کوته بوز.
خسر مرزه شي او تاسو بیل کې خوشاله استي،
دا خو ته باندې راخه خبره ده.
ګرانی خوري، خوخه دي چیرته؟
خوخه می خو البته د خپل پوتاق کې ده، مریضه هم ده، زما په ان نشي کوله چې خبرې وکړي. او خسر می هم تللې تو شي به مخ کې جمعه ته وته، جمعه ته تللې چې مونږ کنه پنګ چې کله راځي نو معلوم نه.
خسر نشي تاسو آزاد آزاد غیبت
او نو هغه نو چې موږ تاسو آزاد کې تاسو د خپل مشکل متاسف ویلین، او هغه نو د هغه په مخ کې خو موږ اصلا خبرې نشو کولای، د سجرات نه لرو.
لطیفه هم هغه میرمنه ده چې په لوی کور کې اوسېږي، نو موري هم له ډیرو ستړیاو او مشکلاتو سر ټکوي، او زیاتوي چې سره له دې چې کارونه یې ډیر دي، نورې ستونزې هم شته چې دا ځوروي. د لیورو د ښځو سره یې روابط د خرابېدو په حال کې دي، او وایي هغه متقابل احترام چې باید په یوې کورنۍ کې وي، هغه د دوی په کورنۍ کې نشته.
تقریبا نام خدام موږ خپل څلوېښت کسان یو، او شپږو کسان میلمانه شي، زمان درورګانو نام خدام تقریبا درې څلور دانې دي، هر یو شپږو ماشومان دي، چې هغوی راځي هر یو. نو فکر کوه چې موږ دغه څه کوي چې ته ماشومان ته نه پاتې کېږي، میاشتو میاشتو تېرېږي، زه اجازه نه لرم چې خپل پلار یو یا مور او یا ورور کره لاړ شم. ماته عصبي تکلیف پیدا شوې ده، هر ساعت فکر کوم چې یو شور ماشور کور کې پیدا کېږي، حتی یو دروازه چې په درز وخوړل فکر کوم چې یو انفجار یو څه وشور. همدغسې نور مشکلات ماته صحي او رواني تکلیفونه پیدا شوي. زما همدا یوازنی ارزو ده، بېل به ژوند پیدا کړم، چې حتی یو کوټه وي چې کوټه نه وي او کېږدی وي، خو مقصد یوازیتوب ژوند وي، بېل به ژوند وي، خپل میړه او ماشومانو سره په خوښۍ سره تېره کړم.
اقتصاد هم د کورنۍ چاپېریال او کورنۍ جوړښت په برخه کې مهم ټکی بلل کېږي، چې د کورنۍ د غړو ترمنځ تړاو، اخلاق او معنویات اغېزمنوي، او همدارنګه پر ټولنیز ژوند هم خپلې ځانګړې اغېزې پرې باسي. د لسمې ناحیې اوسېدونکې حمیده بیا وایي چې دا په ګڼه کورنۍ کې ژوند کوي او له خپل ژوند څخه راضي ده. هغه زیاتوي،
زه د دوه لورونه مې دي، اندرور مې ده، ټول په یو کور کې اوسېږو، ډېر خوشحاله یم. زه د دې ژوند نه هم زه راضي یم، خوشحاله یم، هم هغه نور کورنۍ چې زموږ سره دي هغوی هم خوشاله دي هغه په دې خوشاله دي چې وای تاسو لکه یو چتری یا سابان غندې د موږ په سر کې هسته د ما د اولاد یو جوړي مریضي نه جوړي چې خدای نه خواسته ته پیدا کیږي زه خپل لازم دوی ډاکټر ته وړم د دې ټو زحمتونه مثلا چې اختر سي کالي ورته رانیسه میوه ورته رانیسه وړم چې دې چې موږ ته ګوري د موږ نه زده کوي جنې دوی دونه سمیت لري اتمن دوم اصلي مرده دا خو مرده خپل مور نو مخلص ما ته مور وای دی ټول ځوان ناراضی يم چې د دې سره ځای ځای ډیر خدای ګډ ژوند
دا مهال د نوی نسل زیاتره ځوانان په لوی کور کې ژوند کلاسیک او زوړ بولي او غواړي چې له کورنۍ څخه بیل او خپل ځان ته جلا ژوند ولري د کابل ښار اوسیدونکو شفیقه جلا ژوند لري او وایي چې ژوند یې ډیر خوشاله ده نورې خبرې له نوموړي اورو
زما چې کله ګران خور کې یو ماشوم پیدا شو نو خوښ خسر مزي ویل کړم خپل ژوند کې ډیره زیاته خوشاله يم ځکه بیل ژوند کې یو کس کوي شي چې خپل ځان ته خپل ماشومان او خپل خاوند ته خوشي کولای په سماتو ګرستګي وکړي هغه ټول نزاکتونه په بیل ژوند کې واقعا چې ما د نظر نیول کېږي نسبت د ګډ ژوند ته خو خوښ مې راشي راکړه که خسر مې راشي همغه احترام چې لرمه او هغه نزاکتونه چې دي هغه ټول ما د نظر نیول کېږي بل دا چې ګران خور کې یو خزمن تعداد د فامیل کم ده کوي شو چې کله که خاوند مې یا هم موږ غواړو باندې هم زو چکر لپاره او پسند کې باندې ډوډۍ هم خورو الحمدلله درې ماشومان لرم خوشاله خوشاله ژوند لرم کله چې ناروغ شم هم همداسې خاوند مې خدای پاک دې ژوندۍ لري ناروغي ته مې همداسې ماشومان ته مې هر څه ته رسیدګي کوي اونۍ کې یو ځلی مورجان کرم زم همداسې مورجان مې هم ما کړ راځي
درنو اوریدونکو دا چې خلک بیل یا ګډ ژوند خوخوي د خلکو نظرونه هم په دې برخه کې اورو
زه مجاهد خاجما اوسیدم کوم ګډ ژوند خدای مساغه چې کورنۍ یو مساغه ورونه خورمې مند چې وځي خدای باقي برکت یو هم سالغه کې اتفاق او اتحاد ته کې ګډ ژوند خدای
سلسله صفایم نو زما په ان چې ژوند بیل وی خوند لا ډیر وی ځکه چې هاغه ځینې سوند چې په شریک او ګډون ژوند کې وی نو هغه په جلا ژوند کې نه هغه خوشحالي چې پکې وی هغه په ګډ ژوند کې نه
حافظ د شاشید وسیدن کې ګډ ژوند خو ډیر خدای په ګډ ژوند کې سمیمیت په ګډ ژوند کې ډیر آر بټول ګډ ژوند کې او پټول په یو فامیل کې ډیر خره وی او بل سره وی کې په سمیمیت سره خپل ژوند تیر کې په دې ګډ ژوند خزده
قدرمنو اوریدونکو دا چې په لوی کورنۍ کې ژوند کول کوم ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي د ارواپو او د کورنۍ مسایلو سلاکار شرف الدین عظیمی سره زموږ همکار مریم توخی مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راغلو
کمه کورای ته کورنی ویل شو
متاسفانه افغانستان او په افغانستان کې پراته ورونه قومونه تبرونه په خوشنۍ سره باید ویم سي ډیر سنتي فکر لري ډیر سنتي ژوند کې یو ډیر ننوي وکړي ولی ژوند کې چې اوس په وسمه پیړۍ کې په مدرن دنیا کې په سټانډرد ژوند کې دغه اوسنۍ شرایطو کې علمي اړخ او لدینی اړخ د قطعا نه پیشنهاد کیږي زما په نظر هغه کورنۍ چې یو خواند یو میرمن او څو بچي مستقل حساب ولري مستقل کور ولري ژوند ولري رابط ولري اړیکې ولري دا ته ټولو علم مناسب او خه ژوند او خه کورنۍ
ولی اکثره کورنۍ مشران دغه لیوالتیا لري چې کله زمونه توادونه وکي ګډ ژوند وکي
زما په فکر او ترکمه پورې چې زه په دغه ټولنه کې کار کوم له دغه کورنۍ سره ما څو موارد پیدا کړل د خپل تحقیقات او څېړنو پر اساس یو خدای چې افغان ټولنه افغانه کورنۍ د سیاسي کې چې ګڼه دا یو بد کار ده کوم جدا سو بل ډیر ځله ډیری نوی جوړې په ځان باندې باور نه لري چې موږ به وکولی شو چې خپل ژوند سنبال کو او که به ونه شو کولی دریم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه دا ده چې تر اوسه پورې هم د مستقل ژوند په مزیت او ګټه نه وي پوه بل مورد زما په نظر نقش لري په دې مورد کې منفي تلقین ده جدا سه پلانه بیل سه پلانه ښځې بود پلانی ژوندونه سوی کولی اتفاق خرابه کو دا ټول هغه منفي تلقینونه دي چې مشکلات پیدا کوي موږ ته بل ډیری ځوانان ډیری کورنۍ مسؤلیت نه لري کاری یعنی ډاریږي چې که زه بیل سم د خپل ښځه به د خپل بچي به وساتلی سم دا هم ډیر ځله دې لعمل کړي چې موږ ونه سو کولی چې جدا وکړو زما په نظر دغه لعامل دي دغه انګیزې دي چې افغان کورنۍ مجبوره کی دې ته چې ګډ ژوند
خغلی استاد دغه ګډ ژوند البته دغه عوامل سره کوم ستونزې خلقوي
اول خو هر هغه ښځه چې په ګډ ژوند کې ژوند کوي په ژوند کې به آرام اسونه باسي ځکه چې هر شیبه به دا په دې تلقینیږي چې ګڼې تلته صلاحیت نه لري ته دلته حق نه لري ته ونګورې ته یو غلامې او څه چې ما درته ویلې خواښې څه ما درته ویلې خسر څه چې ما درته ویلې مشر لورې څه چې ما درته ویلې مشر اندرور اما هماغه بکې دا احساس به دې سره هر څومره عمر چوي کی دا احساس بور سره لګي یو ها کورنۍ چې ګسترده یا پر ډلیز ډول ژوند کوي هغه په غو کورنۍ کې نارینه معمولا څو مشکل پیدا کوي اول خو به په ژوند کې تلاشونه کې چې پیسې وګټي وای ځا خو ګډ کور د چیرته ځي ځاوی ګټم چیرته ځي په تفاوتي خپل بچی ته او خپل میرمن ته لډار رسیدګیونی سکولای هغه مینا هغه عاطفه هغه خوشحالي هغه لذت چې خزونه لري باید خپل ژوند واخلي هغه بده وانه خصخصه هغه بچی چې په ګډ کور کې ژوند کوي هغه به معمولا لوی اولګونه په دایمي ډول محروم سي په دې صورت کې د ماشومان روزنه د ماشومان تربیه د ماشومان هویت د ماشومان شخصیت ډیر متاسفانه زیان مومي په څلورم قدم کې زیانونه هغه ترسي خپل زوم یا الک بټول عمر د خزه او خواهی پا منز که لکه دی دو زرند و دی تیگو تر منز و بکیگی نبا دی مور خوانیس نیویسی نبا دی خپل خزی دا مشکل پیدا کهی پروانی لحاظ معمولا دا کورنه معمولا پی استراب که جون کهی معمولا پی ویره که جون کهی معمولا پی فوبیا که جون تهی معمولا جور خبگان رو تا پیدا کهیگی معمولا کورنه تولنیز ستونز رو تا پیدا کهیگی او معمولا پا دغس کورنه که میرمن دیر زلا پروانی اختلالونو او جنسی انحرافات مخته کهی
عزت منو اوریدونکو هیله د دیونه د خبرونه مطالب ستاسو د پام وړ ګرځیدلې وي تر بیا هي چاره
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام خدای مروغ او داس خوشاله لره لکه د دې وطن وزیران وکیلان والیان او قاضیان چې نمو د پیسو کمی وي او نمو د قدرت نمو څوک ودرولی شي او نمو هم تلاشي کړی شي نه څوک پوښتنه درڅخه وکړی شي او نه هم چاته د ځواب ورکولو مسؤل واوسئ خپرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو
وسم پامو کوي ګډو اډو خبرونو ته
نتاقن
پلوشه ستړي
او ما هم ګل کوشنک
یو تن قصاب چې پوزي پوري د پسلم ګنڈلې وو گیر شو
د خاروالي هغه کارکونکو چې واټونه په نیمه غرمه کې جارو کوي سهار وختي ویریږي
یو تن لیوانای بیرته پسد شو
د انګلیسي ژبې استاد ډی سی صاحب په یو موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیر کړه چې ټول په خپل خواخه بګنر ته لاړل د خبرونو توصیل
در په دار آژانس خبر را کوي هغه یو تن قصاب چې په وزې پورې د پسلم ګنډلې وو گیر شو خبر زیاتوي چې نوموړي قصاب د پسلم په وزې پورې ګنډلې وو او د وزې غوښه یې د پسه په بیا خرڅوله چې د یو تن غوښې خوړونکي ورته پام شو خبر وایي چې د قصاب او غوښې اخیستونکو ترمنځ غالمغال دومره لوړ شو چې شاوخوا کسان پرې راټول شول او د پسه لمې له وزې رابیل کړ له دې وروسته قصاب په خورا شرمیدلي حالت اعتراف وکړ چې هره ورځ یې د یوه پسه په لم د څو وزو غوښه د پسه په بیه پلورله د قصابۍ د چارو ماهرین وایي ښه دی چې لمې په خوسي یا سنډا پورې نه و تړلی کنه خلکو به د سنډا یا غوی غوښه د پسه په بیه اخیسته او خوړله به یې
د خاروالۍ هغه کارکونکي چې په نیمه غرمه واټونه جارو کوي سهار وختي ویریږي د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې له همدې امله نوموړي سړکونه د سهار په نهو یا لسو بجو جارو کوي خبر زیاتوي چې نوموړي کسان له شیشکو او پیریانو څخه ویریږي خو خپله جارو کوونکي بیا وایي چې د ښار له کوڅه ډبو سپیانو ویریږي د جارو د چارو ماهرین بیا دواړه خبرې ردوي او وایي چې د خاروالی کارګران دومره زړه شوي چې سهار وختي لار نه ویني او له همدې عمله سړکونه غرمه جارو کوي.
یو تن لیوانای بیرته پسد شو. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې لیوانای هغه وخت پسد شو کله یې چې ولیده یو تن ماستر انجینیر د یو نهم پاس رئیس تر لاس لاندې کار کوي. خبر زیاتوي چې نوموړی سړی هغه وخت لیوانی شوی و کله چې یو دولسم پاس د ده مدیر شو، ځکه د پوهنځی په څلورم سمستر کې پریښی و. نو دغې بې عدالتۍ اعصاب خراب کړل، نو کله چې دغه حالت ولید بیرته پسد شو.
د انګلیسي ژبې استاد ډی سی صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې ټول په خپله خوښه بیګنر ته لاړل. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نوموړي استاد شاګردانو ته د انګلیسي ورزده کولو پر ځای خپله پښتو زده کړه او لاړو. خبر زیاتوي چې نوموړي په یو کال کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره ژر او د نوي میتود په اساس انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې د دل تنګ نه وروسته په خپله خوښه بیګنر ته لاړل او بیا له سره یې د انګلیسي زده کولو ته ملا وتړله. خبرونه خلاص شوه.
د موږ د وطن هر ډاکټر پروفیسور او یا هم د پروفیسر معدل دی او هر یوې د هر مرض متخصص دی. راځئ چې د یوه همدغسې متخصص او پروفیسور معاینه خانې ته لاړ شو چې پوه شئ له معاینې پرته بل کوم تجارت کوي.
خزه خوخه د نه ده چې دغه ډاکټر ته ورشو؟
کوم ډاکټر ته؟
ته هغه لوحه ولوله، د میده، زیګر، کلمو، د زړه، روماتیزم، بډوډو، داخلي اطفال او اعصابو متخصص. او هغه دی دا هم ورسره لیکلی دي چې تحصیلات علی په اروپا او امریکا کې.
ش ش هغه یاده دغه شی ها؟
هو همدا همدا.
دا خو د روشن افغان بیسیم او الیبا کارتون هم خرڅوي.
خرڅوي دي نو هغه ته څه کوي؟ په څو نورو ملکونو کې زده کړې کړي دي، حتمن به لایق یې.
څه ووایم، للوی نه خوشکاری چې سم ډاکټر نه دی.
ته په څه پوهېږې ولې سم ډاکټر نه دی؟
ځکه چې یو سړی او د دومرو ډېرو شانو متخصص.
څه شک دی وي به نو؟
سمه ده نو ور به سو.
درځه.
په تاسو کې کوم یو ناروغ دی؟
ډاکټر صاحب، دغه میرمن مې ناروغه ده.
ښه خوري، ته دغلته کښېنه. دغسې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، زړه مې په تنګ کېږي او چې کله مې زړه په تنګ سي نو بیا مې دغه میدم دغه کوم ځای وي لږ څه درد کوي، دغه هم خوږېږي.
څه کار کوي؟
بیا کاره یم.
بیا خو ملامت نه یې چې زړه دې په تنګېږي، ولې چکر ته نه ځي؟
ډاکټر صاحب، چیرته به ولاړ شو؟ د چکر ځای له کومه سو؟
ولې نشته، باغ زنانه ته لاړه شه، باغ بابر ته لاړه شه، باغ بالا ته لاړه شه، کم باغونه خو نه دي.
ډاکټر صاحب، هر څه چې ورته وایم له کوره نه وځي.
څه وکوي، د ما میرمن ده چې سهار وځي ماښام راځي.
چیرته ځي ډاکټر صاحب؟
څه خبر یم خورې، وای چکر وهم.
د خدای بختوره ده چې چکر وایي.
ښه نو کوم خاص تکلیف نه لري، یو څه رواني مشکلات لري، دغه نسخه به ورته واخلي او ورسره خبر شي، او که بیا ښه نه شوه نو ما ته به حتمن ټلیفون وکړي. د موبایل سیم کارت مو د کومې کمپنۍ دی؟
صاحب، د ما خو روشن دی او د دې افغان بی سیم دی.
ښه نو دغه یو کار د بی سیم او دغه یو کار د روشن هم درسره واخ، ځکه چې دغه ناروغي و رواني ناروغي ده او تاسو باید ما ژر ژر په جریان کې واچوئ، یعنی ټلیفون وکړئ تر څو زه پوه شم چې پوره مشوره درکم.
خدای خو دې خیر درکړي ډاکټر صاحب، خدای دې په زامونو ارمان وباسه. دا لومړی ځل دی چې زه دغسې ډاکټر وینم چې له نسخې سره سم د موبایل کارت هم ورکوي. دغه سړی خدای دې میاشه د ما موبایل ته کار نه دی اچولی.
ډاکټر صاحب فیس دې سوچو
زه خیر دې کنی وی در سره.
نه نه شته را سره.
یو لسو پنځوس افغانۍ.
یو لسو پنځوس افغانۍ دا سوی
ولی وار خطا شوی. زر افغانۍ مو د دولس ډالری کارتونه شوی او یو سلو پنځوس افغانۍ مو فیس.
وړیا کر سړیه په تا خو زیات نه حسابوي.
د دې زوی مړی خو هسې نوم ډاکټر دی په اصل کې کارت فروشو خود.
د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسیدی چوکۍ موقف لټوي لکه دا وینې چې لکه دا وینې چې او لکه دا ومولیدل. د وزارت په نامه د وکالت په نامه د ولحیات په نامه او د قضا څارنوالۍ په نامه او د جنرال ډګروالۍ په نامه لکه دا وینو یې چې ټول په حرامو پسې لاسو پښې اچوي. ټول د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسې دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، حکمت او زلی مام یخیل. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1421، کندهار 22، کندز یو، خوست یو او جلال آباد 3.
Oh, oh, oh.
چه چوک لدار دناش ناوی ها پبه دردی وجنی به درد جوندون پبه دردی وجنی به درد جوندون پغام نرزی کرد جوندون ای وش پغام نرزی کرد جوندون دینی ملار مل نمرد جوندون دینی ملار مل نمرد جوندون ای وش پغام نرزی کرد جوندون